Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د دوله سات خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د خبری مچلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د سنبلې 19مه او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 10مه نیټه ده. د کابل امنی قومندانۍ وایي هغه کسان نیسي چې پرون یې د دې ښار نظم خراب کړ. اجرایه ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي اوري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایی بریدونه کړی دي. جرمني دو افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولی دي او په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا په یو هوایی برید کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د مخالفانو پر ضد هوایي عملیات شوي دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرګشوب له اوختې خو وسیط بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پایله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دایي مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او د دولت وسلوال مخالفان یې پر شا تمبولي. د دولت وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر بوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه پیل کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګارید بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د هواندې او مرمۍ په لګېدو سره د یوې کورنۍ شپږ غړي وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د هواندا مرمۍ د طالبانو لخوا د شپې په 9 بجو د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه لګېدلې ده. ښځې او ماشومان هم د دې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو دوه ویشت کلن جرمن د وچلو په تور نیولې دي. پولیسو ویلي چې دغه دوه افغانانو د جرمني په ختیځ ښار کوتنهن کې له یو دوه ویشت کلن جرمن سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبې په شپه ناوخته سا ورکړه خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دوه افغان تباه د همدغه ځوان د وچلو په تور په بند کې اچول شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په اهوار سیمه کې وشتلې دي. د سیمې قومي مشرانو ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې د څلورو وشل شو کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابیان ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو لوی پټنځای بلل کیږي. القاعده شبکه د نړۍ یو تر ټولو خطرناک تروریستي شبکه دی چې په امریکا کې د نن هم د تروریستي حملو هڅه کړې ده. د 2020 کال د سپتمبر په 11 نیټه د دې شبکې غړو په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز بلډینګونه په نښه کړل او نږدې 3000 کسان یې وشل. د سودان په جنوب کې د وړې سوداګریزي الوتکې د سقوط په پیښه کې شل کسان وشل شوي دي. د سودان د یارول سیمې د اطلاعاتو مسؤول تابان ابل ویلي چې د الوتکې له پلازمېنې جوبا روانه وه خو د جنوبي سودان په یو خلیج کې ولوېده. د چارواکو په خبره په وشل شو کې لږ تر لږه درې ماشومان او د یارول د سیمې بشپ یا لوی مذهبي مشر هم شامل دی. په پیښه کې یوازې درې کسان ژغورل شوي چې یوې ماشوم، یو ځوان سړی او یو بل ایټالوي ډاکټر دی چې وضعیت چندان خن نه ده. یرول د جنگ زپلی جنوبی سودان په مرکزی سیمه کې پرده ده چې پرون دا پیخه پکې شوې ده. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړه. لوفین نن سهار وختي ویل له ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي خبره ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایو شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 30.6 رایې ګټلي او اپوزیشن 30.3 فیصد رای خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند په سلو کې 19.6 رای ترلاسه کړې دي. په نصر پښتنو کې هم ویل شوي چې د سودان د پارلمان د 115 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې به نه چپلاسي سوسیال ډیموکرات او نه به خلاصي ائتلاف غوڅ اکثریت واخلي. د کډوالۍ مسله د سودان د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیالو ګوندونو د کمپاینونو اساسي موضوع وه. له 2012 کال راهیسي سویډن ته شاوخوا 400,000 پناه غوښتونکي ورغلي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په کابل ښار کې د شهید دونۍ په مناسبت له پرونیو بې نظمۍ وروسته پولیس وایي چې یو شمېر مشکوک کسان به ونیسي.
خو متاسفانه بیا هم هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې بریتیش ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت څه وایي، د دې موضوع جزئیات په روانې نیم ساعته خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیس وایي د کورونو باغونو دیوالونه نړولی دي. پولیس بیا وایي چې له دې سیمې پر غزنی ښار بریدونه شوي دي. د نورو راپورونو سربیره په سویډن کې د پارلماني انتخاباتو موضوع سارو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
دا په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لږیږي ولې کاري معقد وي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار نظم اخلال کړو. دا خبره د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي د یکشنبه په ورځ هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزو سره لسګونه کسان ټپیان کړي دي، 130 تنه له لسګونو وسلو او موټرو سره نیول شوي دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکراره ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لسګونه کسان په خپلو موټرو کې چې بیلابیل رنګونه یې ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړې چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزی وایي د ګډوډیو جوړونکي په نښه شوي او په راتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدیت سره کار واخیستل شو، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې بریتیش ځواکونه نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانکزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یکشنبه په ورځ هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې تشنج یا تاوتریخوالی زیات نه شي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیست، خو د کابل ښاریانو نیوکې زیاتې شول او بالاخره دوی لاس په کار شول او د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه یې شاوخوا 110 تنه یا له هغه څخه ډېر هغه کسان چې عامه نظم اخلال کړی وو ونیول او دوی سره یې 1.5 موټره او له 100 میله زیاتې وسلې هم ونیولې او دوی ټول په نظامي قرارګاه کې ګرنیزون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خو دغو کسانو د نیول کېدو په غبرګون ځینې نور بیا پرون ماښام د کابل ګرنیزون مخې ته ټول شوي وو. د دغو خلکو له ډلې حسیب غبار، هارون معترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل چې بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی
علت و انګیزه بازداشت تا می اخرین لحظات معلوم نشد.
غبار وای تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د ځینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمندانۍ سره مو درلودل، هغوی دا ځوانان د شپې له نیمو بجو وروسته خوشی کړل او خپل کورونه ته ستانه شول. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو، خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي، د ده په خبره د ملي اتل او نورو شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
وامریدل چې د کابل پولیس وایي په راتلونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبې په ورځ د کابل نظم اخلال کړی، او دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته وکړه. بلورتا د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسؤلانو په بدلولو را بدلولو نه، بلکې د سیستم په عملي کېدو سره یقیني کېدای شي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو ادلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او د امنیتی مسؤلانو په بدلیدو سره وایي چې امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازه ادلون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسؤلینو په بدلولو را بدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. له ډلې یې سید عبدالرحمن هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هرې امنیتي پیښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندویي کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
څو پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي، هیڅ کله هم په دغه د افرادو اشخاصو په تغییر تبدیل یا د تیرو په تغییر تبدیل کې هیڅ فرق نه راځي. نو مشکل همده د خپل حکومت وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغه تغییراتو چې د یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه د کوه دغه حملې کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل د چوکاټ د حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او ناامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان، د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د داود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینیت د رئیس ارکان او لاغې وړاندې د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربې به یې د کابل په امنیت مثبت اغېز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې 4 کلنه دوره کې شپږم امنیت قمندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قمندان په توګه ګمارل کېږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمي، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیت قمندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې له امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر د غیادلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملی نشي، یوازې د قمندانانو په بدلولو را بدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلی عادي شی دی، په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن دنه موثر وي او دنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي کا وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه ښایي د بیخ نه باید اصلاحات راشي، تر څو چې د بیخ نه اصلاحات را نه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلوي. ښه وخت هلته کېږده، دا وخت له 14 کاله مثبت نه دي راغلي.
دی وایي یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولی شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. له سالم احمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خبره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي، د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د ناامنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 د کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنه کې راغلي، د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله، په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورسپانې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل شوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل شوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 15,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي، په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسېدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسېدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول، د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود 18 کاله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته، یعنی د سپتمبر پر 18، پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټرک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. اخوا بیا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 40 ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره، حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است،
د وی انتخابات خدي مونږه منو خو په دې شرط چې شفاف او بایومټریک شوي وي. دا سې انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مسايده شي، دا سې انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. که څه هم حکومت وی کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د ونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځنې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بله لار نه لرو او موږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولای انتخابات وزندوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما انتخابات شفاف را میخواهیم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خغلی سیف خبره که هم پتیر و انتخاباتو که سونز و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باور کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت د باور در منسکیدو او دغه شان د ثبات د تینگخت لپاره مهم دی.
آزادی خبری مجله اوری.
د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولي دي او شنې ونې ورته وهلي دي. خو پولیس وایي چې دا هغه سیمې دي چې له دې ځایه د غزنی ښار په حمله کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتره څیرمه د خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولي دي. دغه خلک چې په یاده سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ورباندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ورخرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولي، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تخریبه دي پکې. دیوال چې چپه ده دا خو چپه له 1500 تر 2500 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسې تعقیبولای سي تر دې جوی عمومي څومره تحت جری بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسیږي. میوې څومره تخریب سوی ده، ونه څومره تخریب سوی ده. نو باید که تخریبي چې ولایت هم تخریب سي، قومنداني دې هم تخریب سي، ملي امنیت هم تخریب سي، ولې له کوم منځکې په کوم جبانې تکونوسو.
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه هم ړنګ سي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې ړنګېږي.
زړه مې سوزېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کنار وي، که مې نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم راننکو کدما غما نو خړل شي کمی نور وسته تاوان نو رسیږي. خودکوشي می پوستي سوال افزان پټرول ټوکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر راجی محمد یاسین وویل کې تاوان ور نکړل شي نو لار او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پورې کړي.
یعنی می تر نانګي مور د جوړ کونه تاوان مور بيدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی. کایدا سی و نه کړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دست محمد موږ مسافر نه خو.
دا مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه اوریدل سی غچبه واخلي.
اگر ما باز خواست مانه شد مالی می سرک بند مکنیم.
حقا زیادتوی نن موج یو مدنی حرکت وکر که جاغوه نوریدل سپ مظاهرو بلاس پوری کری سرکنو تبراوزی او لاری ببندی کری.
مانه شد مالی سرک بند مکنیم.
که چه هم دغه خلکو ده کورونو او باغونو نریدلی دیوالن رسنوی و تورشکار کرل، خو محلی چارواکی ده کورونو لدیوالنو انکار کوی.
د غزنی خار دی او شمیر اوسیدونکو مو وردل چې وای پولیس د کورونو باغونو دیوالونه ړنګ کړي، خو پولیس وای چې دوی فقط هغه دیوالونه او د هغه باغونو دیوالونه ړنګ کړي دي چې له کوم ځای پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د غزنی په جګړه کې ډزې کېدلې. او اوس هم د سویډن د انتخاباتو په اړه یو مطلب له سیف الله ستانکزی اورو.
د سویډن په پرنیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لږ تر لږه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ته رای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته رپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پریښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو نو تر ټولو تاوده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله ګوند حکومت تر لاسه کړي. موږ باید د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یو مناسبه ټولنه او یو مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ګدو چې یو راسیست یا نجات پاله ګوند د ورستۍ پایلې ګټونکي شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. د پخوانیو نظر پوښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکیسن په مشرۍ ښي اړخی ګوند د سویډن ډیموکراتان به 19% رایې وګټي. له 2014 کال 6% زیاتې رایې او علت یې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد د دغه ګوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې میشتو کډوالو بیا پرون ماښام له دې چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه ښودله. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنی کاندید 6 کلن محمد نور وایي فکر کوي چې جیمی اکیسن به مات کړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایي بریدونه کړي چې وسلوالې پر شا تمبولي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانی ځنګړي استازي پرون په ارګ کې وکتل او د افغانستان د سیمې امنیت او د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د جرمنی پولیسو دوه افغانان د یو جرمن وګړي د وژلو په تور نیولې دي. په یمن کې د القاعده شبکې 4 غړي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. او د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزې الوتکې د سقوط له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. او اوس هم د ژوند رنګونه
لمړي سر کې موزان راو پیژني
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د برق د څانګې نه په 1400 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجنیری په رشتو کې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایي، په یونی پی ایس او په انکشاف دهات او بل اخر په وزارت انرژي کې دا لس کال کې دلته مصروف شوم د انرژي څنګه کې. نو زه ډیر علاقم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هیڅ یو انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم، کنه دولتي کار ته ستخوان درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګجیږي، ولی کار موقت وي دومره با غرور خوند چې باید سړی واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي، او کدرونه باید دولت ته ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانو ته او شخصي مؤسساتو ته. زده د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشاتو رامنځته کړي، ته څوک کدرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده مې کړی دی او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه په فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه په فاکولټي توی کی دی، درې لورونه به د فاکولټو نه فارغ دي، دوه یو ای ډاکټر ده، دوه شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده، او کوچنۍ لور مې په ومسف کې ده، پس کورکی او کوچنۍ زوی مې په سمسف کې ده. نو دا غږی او د شپارس مسیانم لرم.
اخا نام خدا مېرمنې څو لره کنه
یو مېرمن و یار کی یکی خدای کی یو مېرمن یو زه
څنګه مو دوه اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو استلاوس کاری چې لکه ماشومان ښه کورنۍ
ولا جالب خبر دیو که زه فقط نمره ویل غوارم چه ما کلا چه دوا تدبیر که چه نورم اولاد ونیشی هقا دوا دی چه با دریاب که شوالی و اشوالی و اقا دریاب و چه ده خوزما خزی بیا هم اولاد درلود اقا زوی میبوز فاکولتا در بیات ویلی در او چلور اولاد لی تاست خبال قضاوات بکی
اوز مسیان و اولادون و طول پیو کر که اوسیگی؟
نه در با چلور کر که اوسیگی
کدر تو ویزینی زنگری مراسم چکیگی انو تاسی با طول دزان پورا وی خپل خپلوان بن را غاله
نه خپل خپلوان چه دل لگ را غاله زکر چلتن سایی کی
دیر وانه نه تاسی دی جواندی
وی جواند جواند وانه دیر زیاده
تاسو زمونږ حق له ازادي رادیو او رای ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.
تشکر آقای